ってよ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونو په پایل کې سهارنۍ خبری مجله لرو چې ز احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې به واوري چې د پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې په اړه تر هغه پورې چې د امریکا دریز روښانه شوی نه وي نو دوی به د طالبانو جګپوړي مشران خوشي نه کړي. پر نورو موضوعاتو هم په همدې نیم ساعته خبري مجله کې راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له امریکا او ناټو دا تمه لري چې د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا پرېنږدي. په افغانستان او پاکستان کې د ښوونځیو د ودانیو په اړه د یوه لیکل شوي لانجمن کتاب لیکوال دیوید اولیور ریلین ځانوژنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امریکا له اسرائیلو غوښتي چې په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د 3000 نورو یهودي میشت ځایونو د جوړولو پر پریکړه له سره غور وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا اټکل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي په اوس وخت کې ګران کار دی. هنارا بنیکار چې پرون یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې خبرې کولې وویل هیواد یې له امریکا او ناټو څخه دا تمه لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به په افغانستان کې کوم ډول امنیتي خلا پرېنږدي. رابانیکار یو ځل بیا دا رد کړ چې ګنې پاکستان له حقاني شبکې څخه ملاتړ کوي او وی ویل هر هغه ډله چې تاوتریخوالی رامنځته کوي د پاکستان ملګری ډله نه ده. په افغانستان او پاکستان کې د ښوونځیو د ودانیو په اړه د لیکل شوي لانجمن کتاب لیکوال دیوید اولیور ریلین ځانوژنه کړې ده. چارواکي وایي د صحي څېړنو په نتیجه کې روښانه شوې ده چې د 3 ګیلاسه چایو د کتاب 9 کلن لیکوال د امریکا په شمال لویدیځ اوریګن ایالت کې د 13 نومبر میاشتې په نیمایي کې ځانوژلی دی. د 3 ګیلاسه چایو په نوم کتاب چې نږدې 4 میلیونه نسخې په 2006 کال کې وپلورل شوې د اولیور ریلین د بل همکار لیکوال گریگ مورتیسن کیسه بیانوي چې څنګه د افغانستان او پاکستان په کلیوالو سیمو کې په 13 دنجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کوله. خو دا کیسه تیر کال د امریکایي ژورنالستانو له دې ادعا وروسته تر څیړنو لاندې راغله چې ویل یې مارتیسن د کیسې مهم جزئیات له ځانه جال کړي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس د راپور له مخې ریلین په خپلو حقوقي اسنادو کې ویلي و چې دې ادعاو سخت ځورولی دی. د خوست د ګنشمیر ولسوالۍ اوسیدونکو د شپې لخوا د ټلیفوني خدماتو له بندېدو شکایت کوي. د باک او ځینو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وویل چې په لرې پرتو سیمو کې له ماښامه تر سهاره د ټلیفوني خدماتو قطع کېدل د دوی حالاتو ته په پام سره جدي ستونزې جوړولی شي. متحده ایالاتو 13 ورځ له اسرائیل غوښتل چې په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د 3000 نویو یهودي میشت ځایونو د جوړولو پر پریکړه له سره غور وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل د اسرائیلو دا ګام د منځني ختیځ د شخړې په اړه د مستقیمو خبرو د بیا پیلېدو مخې ته ستونزې جوړوي او اسرائیل باید له زغمه کار واخلي. خو د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې دا هیواد به د خپلو اساسي ګټو لپاره د نړیوالې ټولنې د شارونو مخې ته هم ودرېږي او په دې اړه پریکړه به بدله نشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 ورځ په استانبول کې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د سوریې د شخړې او د مسکو او انقره ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په سوریه کې د روانې شخړې پر سر کړکیچن شوي. ولادیمیر پوتین د سوریې د روانې شخړې په اړه وویل
Мы не хотим повторения ошибок, которые были совершены, на наш взгляд.
Мог нагвару, хагатсы бя текрар ши, кум че мунге панежде мази ки хпали хатагане гану. Разей пыят кру, че люди за толана дили бя ле ягияно цхадам латар по бархе ки цум рафа алава. Ча да аткал кавалай шуай, че хамага халак че люди зием латар кава, де мутахиду ялату де сафир де уажене тар гамизе пори уран делар ши. Петера октобер мяшт ке ترکیه د سوریه یو الوتکه چې له مسکو دمشق ته پر لاره وه د دې لپاره چې معلومه کړي د بشار اسد رژیم ته پکې پوځي مرستې لیږدول کیږي که نه د پلټنې لپاره پر خپله خاوره راکوزه کړه. او د ایران لوی څارنوال وایي هغه بلاګر چې تیره میاشت د پولیسو په توقیف کې مړ شو وهل شوی و. غلام حسین ایجهی پرون وویل تحقیقاتو ښودلی چې 15 کلن بلاګر ستار بهشتي د نیول کېدو له ورځې راهیسې د پولیسو لخوا وهل شوی، خو د ایجهی په وینا د پولیسو وهل ټکول د بهشتي د مړینې سبب نه دی. د ایران لوی څارنوال ویلي ستار بهشتي به ښایي د رواني یا فزیکي شوک په نتیجه کې مړ شوی وي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو د دې سهارنی خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. راپورونو کې به واورئ چې پاکستان وایي له بنده د ملا برادر او نورو طالب مشرانو د خوشې کولو په بدل کې مخکې له مخکې شرطونه لري. د انتخاباتو د کمیسیون مشر د انتخاباتي شکایتونو د لانجمن کمیسیون پر سر له حکومت سره د موافقې خبر ورکړی. په نیمروز ولایت کې د ایران قنسلګری پرانستل کیږي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال بهیر په مسؤلانه ډول ترسره شي. او پرون په ټوله نړۍ کې د معلولینو د درناوي ورځ وه.
په مضمون کې د افغانستان د معلولینو ستونزې ډېرې زیاتې دي. وروره کومې برخې ته به اشاره وکړو؟ اول د ښوونې او روزنې په برخه کې د معلولینو او د معلولینو بچیان ستونزې لري.
په دې اړه مو له یو شمېر معلولینو سره خبرې هم کړې دي. د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات به هم واورئ. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پاکستان وایي د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د مهمو طالب مشرانو د خوشې کولو لپاره د هیواد له مخکې شرطونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې همکارۍ په لړ کې یو شمېر طالب مشران خوشې کړل. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا او نور متحدان یې د طالب بندیانو د خوشي کېدو له موضوع او په دې برخه کې له روانو هڅو سره کوم اختلاف نه لري. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سولې د عالي شورا یو لوړ رتبه مقام د نوم د نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته ویل متحده ایالات د افغانستان د سولې د پروسې له روان بهیر څخه بشپړ ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د دې هیواد د یو لوړ پوړي مقام په حواله ویلي چې تر کومې پورې امریکا د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه خپل دریځ روښانه نه کړي، دوی نشي کولای د طالبانو مهم غړي له بنده آزاد کړي. خود افغانستان د سولې علي شورا ټینګار کوي چې امریکا او د افغان حکومت نور لویدیز متحدان د طالب بندیانو د خوشی کېدو او د افغانستان د سولې د پروسې له څرنګوالي سره هیڅ کوم ستونزه او اختلاف نه لري. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته یو لوړ رتبه پاکستاني مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي تر څو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د واشنگټن په شمول ټولې ښکېلې مهمې خواوې په دې پروسه کې شامل نه شي، دوی به د طالبانو مهم غړي او دوهم نمبر مشر ملا برادر خوشي نه کړي. هغه ویلي که پاکستان ټول بندیان آزاد هم کړي او بیا د افغانستان د سولې روانه پروسه ناکامه شي نو مسؤلیت به پر پاکستان راشي. پاکستان ته په تیر نومبر میاشت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د روسي سفر پر مهال اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ په لړ کې نه طالب مشران چې د دې هیواد په زندانونو کې بندو خوشې کړل. خود پاکستانی رسنیو په وینا د افغان او پاکستانی مقاماتو د خبرو اترو په حاشیه کې دا پر ډاګه شوې ده چې اسلام آباد د ملا برادر په شمول د مهمو طالب مشرانو د خوش کولو په برخه کې یو لړ شرطونه لري چې یوې په دې اړه د امریکا د حکومت د پریکنده دریس څرګندېدل دي. د راپورونو له مخې کابل او اسلام آباد په خپلو وروستیو کتنو کې پریکړه کړې چې د طالب بندیانو د خوشې کېدو او د افغانستان د سولې د پروسې د بهیر د څرنګوالي موضوع له متحده ایالاتو سره شریک کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د وزیرانو شورا د افغانستان د انتخاباتو د قانون مسوده پرون تصویب کړه او ټاکل شوی ده چې د یوې اونۍ په ترڅ کې ولسی جرګې ته واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د کمیسیون د دارالانشا د نوي رئیس د معرفي په غونډه کې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په اړه هم یوې موافقې ته رسیدلی دي. په غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوي مشر د شفافو او عادلانه انتخاباتو ډاډ ورکړ، خو ویل چې حکومت او اړوندې ادارې هم باید همکاري ورسره وکړي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د وزیرانو شورا لخوا د انتخاباتو د قانون له تصویبېدو هرکلی وکړ او دا یې هم وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په صلاحیتونو کې بدلون راوستلی دی. د دغه کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د دارالانشا د مشر د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د یوې نوې پریکړې له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون واک محکمې ته سپارلی دی. مانوي وویل چې اوس د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیانو موجودیت هم دوی ته کوم خاص اهمیت نه لري. دای وایي دا دوه بهرنیان چې رسنیو ته ډیر مهم دي مونږ ته دومره اهمیت نه لري. مونږ په یوې ګډې پریکړې سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ریښه بدله کړه. مونږ انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدو واک محکمې ته وسپاره. محکمه به په خپلو تشکیلاتو کې یوه انتخاباتي محکمه جوړوي او د انتخاباتي شکایتونو قضایا ورته به رسیدګي کوي. نور د دوه بهرنیانو موجودیت او دا چې څنګه دوی وټاکل شي لمانځه ولاړل. که څه هم ولسی جرګې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دو بهرانیانو موجودیت تصویب کړی وو، خو مشرانو جرګې او خپل ولسمشر حامد کرزی د دغو بهرانیانو له موجودیت سره جدي مخالفت وښود. ولسمشری مانی وایي دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د نړیوالو څارونکو له موجودیت سره مخالفت نه لري، خو په دولتي او رسمي چوکاټ کې د بهرانیانو موجودیت د ملي حاکمیت په خلاف بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوي مشر ډاډ ورکړ چې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي، خو په دې شرط چې اړوند قانون ورسره نږدې همکاري وکړي. ضیاءالحق امرخیل چې د دوشنبه په ورځ رسمن خپل دنده پیل کړه، له امنیتي ارګانونو څخه د جدي همکاري غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات ډیر مهم بولي، ځکه چې د دوی په خبره یو نوی سیاسي څیره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه واک ترلاسه کوي. د سیاسي بدلون ترڅنګ په هیواد کې پوځي بدلون هم هغه څه دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره انتخاباتو ته اهمیت ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتو او ناټو غوښتنه کړې چې له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال سرتیری له دې هېواده وځي په افغانستان کې امنیتي خلا پرېنږدي. هنا رابانیکر چې پرون یې په بروکسل کې څرګندونې کولې، له حقني شبکې سره د خپل هېواد د هر ډول مرستې او ملاتړ خبره رد کړه. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس د راپور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروای هیواد له امریکا او ناتو څخه تمل لري چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دې هیواد کې امنیتی خلا پرې نګدي. نو موري چې پرونی په بروکسل کې د پارلمان لغړو سره کتنه کول ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د انتقال پروسه په مسؤلانه توګه ترسره شي. د جرمنی خبری آژانس ته هینا ربانی کر په حواله وایي چې د ناتو سرمنشي اندرس فوګراس موسن هغه ته ډاډ ورکړی دی چې دا تړون به له 2016 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول امنیتي خلا پرې نږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي سر له اوس نه په اړه څه ویل ګران دي. نوموړي ویلي په پاکستان کې سوله او امنیت په ګاونډي افغانستان کې د سولې او امنیت له رامنځته کېدو سره تړاو لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې هیواد یې نه په پټه او نه هم په ښکاره له حقاني شبکې سره چې ګمان کېږي د پاکستان له استخباراتو یا آی اس آی سره اړیکه لري کوم ډول مرسته کوي. د هینا ربانی کر په وینا هر هغه ډله چې له تاوتریخوالي کار اخلي هغه د پاکستان دوست کېدای نشي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي اندرس فوګراس موسن سره هم د افغانستان او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت او د امریکا په شمول نړیوال متحدانه حقانی شبکه چې ویل کیږي د پاکستان په قبایلی سیمو کې خوندې پناځیونه لري په افغانستان کې پر افغان نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د سترو او ډلې زبریدونو مسؤل غني. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو حقانی شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی ده.
د افغانستان د کابینت څلورو وزیرانو د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې له یوه ایرانی پلاوي سره کتنه درلوده. د افغانستان د ترانسپورت، فواید عامې، مالیې او د کلیو د پراختیا وزیرانو له ایرانی چارواکو سره په کتنه کې په نیمروز ولایت کې د ایران د قنسلګرۍ پر پرانیستو موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
ډیر ژر به په نیمروز ولایت کې د ایران کنسلګری پرانستل شي. دا خبره د شنبې په ورځ د ایرانی او افغاني لورو د لوړپور پلاو ترمنځ مطرح شوې ده. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې د مالی ترانسپورت او فایدامي وزیرانو د نیمروز ولایت څخه د لیدنې پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره یوه مهمه غونډه لرلې ده. د نیمروز ولایت والی محمد سرور ثبات وایي چې دا غونډې ډېرې مثبتې پایلې درلودې چې د دواړو لورو ترمنځ مطرح شوې. د مالی فوایدامی او ترانسپورت وزیرانو سره یوځای مو د ملک پر مرز د ایران د بهرنیو چارو وزیر سالهی سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې ډېر مسایل او وړاندیزونه مطرح شوه. عمده وړاندیزونه د سوداګرۍ پراختیا او د ایران او افغانستان ترمنځ د ابریشم د پل څنګ ته د یو بل پله جوړول وه. او همداشان په نیمروز ولایت کې د یوې کنسلګرۍ پرانستل چې دواړو لورو پرې تفاهم وکړ. له بلې خوا د نیمروز ولایت اوسیدونکي هم د افغانستان د کابینې د څلورو وزیرانو د سفر څخه دغه ولایت ته خوښ دي. د نیمروز په ولایتي شورا کې د خلکو استاد محمد نادر بلوڅ وایي که څه هم په تیرو کې ایران خپل پر ژمنو عمل نه دی کړی، خو دا ځل هیله مند دی چې عمل وکړي. هغه مخکنی تجارب چې موږ یې د ګاونډي هیوادونو څخه لرو ډېر وختونه سوداګریز مسایل د سیاسي مسایلو قرباني شوي، خو بیا هم دا ځل تره شوي موضوعات د دواړو هیوادونو په ګټه دي، نو شاید عملي شي. د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز ستونزې له ډېرو وختونو موجوده دي، خو د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د ابریشم د پل څنګ ته د بل پله جوړول او همداشان په نیمروز ولایت کې د ایران د کنسلګری پرانستل به دغه ستونزې حل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د سهار 8:01 دي. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بنیکر وایي دا اټکل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي په اوس وخت کې ګران دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل چې هیواد یې له امریکا او ناټو څخه دا تمه لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به هلته کوم امنیتي خلا نه پرېږدي. په افغانستان او پاکستان کې د ښوونځیو د ودانیو په اړه د لیکل شوي لانجمن کتاب درې پیالې چایو په نوم کتاب لیکوال دیوید اولیور ریلین ځان وژنه کړې ده. متحدو ایالاتو پرون له اسرائیلو وغوښتل چې په ختیځ بیت المقدس او په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د 3000 نویو یهودي میشځایونو د جوړولو پر پریکړه له سره غور وکړي، خو د اسرائیلو د صدراعظم دفتر ویلي چې دا هیواد به د خپلو اساسي ګټو لپاره د نړیوالې ټولنې د فشارونو مخې ته ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ په استانبول کې د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوان سره د سوریې د شخړې او د مسکو او انقره ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې. او د ایران لوی څارنوال وایي هغه بلاګر چې تیره میاشت د پولیسو په توقیف کې مړ شو، شکنجه شوی او وهل شوی ټکول شوی وو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. قدرمنو اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې اجمل ام ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
تایم مجلې د افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو د غوښتنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې سرلیک یې د ایران او پاکستان له افغانانو څه غواړي، او په ځواب کې خپله مجله لیکي. اوبه د دې لیکنې یوه برخه کې ویل شوي دي چې اوبه په افغانستان او د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو کې یوه مهمه مسله ده. د لیکوال په وینا ایران او پاکستان داسې هیوادونه دي چې د اوبو له پلوه پر هغو 45 سیندونو متکی دي چې د افغانستان له خاورې څخه د دوی سیمو ته وربهیږي. د مجلې په باور د افغانستان د کرنې په پیاوړتیا کې چې د دې هیواد د اقتصاد مهمه ستن ده، اوبه کلیدي رول لري. خو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د پراخې نړیوالې پانګونې یوازې په 15 د اوبو په برخه کې لګول شوې ده، او منتقدین وایي د دې پیسو ډېره برخه هم د وړو بندونو او د اوبو په وړو پروژو لګول شوي چې د اوږدې مودې لپاره نه دي. مجله وایي د افغانستان جیوپولیټیکي فکټورونه د دې سبب شوي دي چې دواړه ایران او پاکستان د اوبو د بندونو د جوړولو لپاره د افغانانو د هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې افغانان د خپلو اوبو په سرچینو کنټرول ولري. ورسپانه د پکتیکا د ولایت د یو چارواکي له خولې د بیلګې په توګه د خانولي په نوم د هغه چا د وژل کېدو یادونه کوي چې په سیمه کې د مچلغو د اوبو د بند ساتنه کوله او بیا د طالبانو لخوا ووژل شو او د وژنې ویډیو یې هم خپره شوه. د پکتیکا د چارواکي ټایم مجلې ته ویلي داسې ډیر دلایل شته چې د خانولي په وژل کېدو کې د ځینو پاکستاني کړیو لاس لرل تاییدوي. د چارواکي ویلي د یو چا د وژنې لپاره چې زموږ ګاونډیان دلته کومه بیه ورکوي هغه 50,000 پاکستاني کلداري دي. ټایم مجله وایي دا سمه ده او په پاکستان کې د انرژۍ بحران د افغانستان پر اوبو د دې هیواد تکیه نور هم زیاته کړي. ټایم مجله لیکي ایران یوازینی هیواد دی چې افغانستان ورسره د اوبو تړون لري، خو مجله د چارواکو له خولې وایي دا هیواد هم تر هغې 80% زیاتې اوبه ترلاسه کوي چې دواړو خواوو پرې موافقه کړي. د هیواد همدارنګه پرته لدی چې افغانستان خبر کړي په خپله خاوره د افغانستان څخه په ورتلونکو اوبو تاسیسات جوړ کړي. مجله وایي اوس که افغانستان غواړي لوی بندونه جوړ کړي او خپلې اوبه راستنې کړي، نو دواړه پاکستان او ایران اعتراض کوي چې د دې پروژو مخه ونیسي او ډیر مرسته کوونکي هم له همدې کبله په دې پروژو کې پانګونې ته زړه نه کوي. د ډیلی بیس ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی مسلو ته اشاره کړې. ورځپاڼه د دې مقالې په یوه برخه کې په کندوز ولایت کې د یوې 14-کلنې نجلۍ څخه د سر پرې کونې مسله یادوي چې د واده د غوښتنې د نه منلو له امله یې د دوو وروڼو لخوا سر پرې شو. د نهم ټولګي د 14-کلنې زده کوونکې د تیرې سه‌شنبې په ورځ خپل کور ته نږدې له یوې څا څخه اوبه ایستې چې دوو چاړه پلاس کسانو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوه سړي چې د دې نجلۍ خپلوان و پر نوموړي برید وکړ او د هغې غاړه یې پرې کړه. ورځپاڼه وایي د نجلۍ یوازې له دې کبله په ډېره بېرحمۍ ووژل شوه چې د واده غوښتنه یې ونه منله. ویل کېږي دواړه برید کوونکي خپلو کې ورونه وو او د پولیسو لخوا نیول شوي. ورسپانه د کندوز د خزو د چارو د رئیس لخلی وایي چې سکل د خزو په وړاندې د زور زیاتی پیخی زیاتی شوی دی.
د معلولینو نړیوال ورځ پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ونمنځل شو. د احصایو له مخې په نړۍ کې دا مهال څه باندې یو میلیارد کسان یا د نړۍ د ټولو وګړو په سلو کې 15 د معلولیت له یوې نه یوې بڼې سره ژوند کوي، او ځکه خو معلولین چې په افغانستان کې ډیر وخت د مایوبینو په نوم یادیږي د نړۍ تر ټولو ستر اقلیت بلل کیږي. معلولین څه غواړي او کومې ستونزې لري؟ په دې اړه مو د ازادي راډیو خبریالانو د خبریالانو خبري اترې راخستې دي چې له یو شمیر معلولینو سره یې کړي.
من غلام احمد دی. زه د دولت دا غوښتنه چې موږ اول سرپنانه لرو، بل مو معاش لري، بچ دې معاش باره کې سم دم عملی جامه وغندي، سم دم اقدام وکړي. ګورم موږ داسې کور وولر مثال کوچنیان را پسې دي، نن که موږ د خپل کور قریب ته مثال دغه ځای ونه سرپناه زما د خپل کور کولم بدرسه وړي.
امیر محمد ډګروال متقاعد د مایبینو جملې څخه یو مایبی ما هغه بیمه چې جهاني موږ سره راځي د افغانستان په ساده باندې هغه بیمه نه موږ مساکل کې کوي هیڅ څومره سوده حق نه راکوي.
مزمو کې د افغانستان د معلولینو ستونزې ډېرې زیاتې دي. رو رقمې برخې ته به اشاره وکړو. خو یو اول د ښوونې او روزنې په برخه کې د معلولینو او د معلولینو بچیانو ستونزې لري. په مجموع کې رو معلولین چې دي 1500 افغانۍ معاش لري، د میاشت 1500 افغانۍ معاش د معلولینو لپاره بسنه نه کوي.
د یو شمیر معلولینو خبرې اترې او د زړه خاله موله ازادي راډیو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پای را سره وسی چې د نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست شرار ساپی روغتیایي حالت نازک بلل شوی، د نوموړي کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې د ده په علاج کې مرسته وکړي. شرار ساپای نږدې څلور اونۍ مخکې په کابل کې په خپل کور کې د ګاز د یوې ډبې په چاودنه کې ټپي شو چې اوس د علاج لپاره پاکستان ته وړل شوی. د ده د کورنۍ غړي وایي چې په پاکستان کې هم ډاکټران د ده له درملنې عاجز دي او باید کوم بل هیواد ته واستول شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
شرار صافی له څو اونۍ راهیسې د پاکستان په یو روغتون کې د سوځېدو له امله په ناوړه روغتیایي حالت کې پروت دی او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې هم درملنه ناشونې ده. د هغه ورور پر ولسمشر حمید کرزي غږ وکړ چې د شرار صافی د درملنې لپاره دې بیړنۍ مرسته وکړي. د شرار صافی ورور محمد صافی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې صافی جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
خارج
ممارکی معلومات د شرار صافی کورنۍ اوس مهال دومره اقتصادي توان نه لري چې د دې د درملنې او یا هم کوم بل هیواد ته د دې د انتقال لګښت پوره کړای شي. د ولسمشر فرهنګي سلاکار زلمه هیواد ملوای چې د شرار صافی له سوځېدو وروسته ورسره یو لک افغانۍ مرسته کړې. هغه زیاته کړه حکومت تیار د هر ډول مرسته چې له وسه کېږي ورسره وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی د هغه په ټپي کېدو ژوره اندېښنه وښودله او ویل چې سر له وسه به په اسلام آباد کې د افغان سفارت مطبوعاتي اتشې ته سپارښتنه وکړي چې د هغه پوښتنې ته لاړ شي.
فرهنگ وزارت استازی تو باندې کوشش کوم چې د دوی ادرس په روغتون کې پیدا کړم. هغه څه امکانات چې موږ سره موجود دي خصوصا په مالي لحاظ چې دوی به طبعا ضرورت ورته لري د دوی سره مرسته او کومک وکړو او هلته به زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د فرهنګي اتشه چې په سفارت کې موجود دی همدا اوس به د صحت په خاطر باندې خبرې ورسره وکړي او څه امکانات چې موږ سره موجود وي هغه به ورور.
هغه زیاته کړه په هر ممکنه لارو چارو به غور وکړي تر څو د شرار صافی ژوند وژغورل سي. یو شمېر افغان فرهنګیانو په کم شمېر کې پیسې ټولې کړې وې تر څو شرار صافی د درملنې لپاره هندوستان ته ولیږي. خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په پاکستان کې ورته ډاکټرانو ویلي دي چې باید د ښې او دوامدارې درملنې لپاره هغه اروپا ته یوړل سي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو زه یوې پیغلې سره ولاړ یم چې په خپله په لسم ټولګي کې دا اول نمره هم ده او بیا د خوست ده. لې تاسو نوم څه دی؟
زما نوم مینه ده، د رابیا ونځي شاګرد یم او د لسم ټولګي اول نمره یم.
سوم ټولګي راهي ست اول نمره کېږي.
زه اول سم نه اول نمره یم تر لسم پورې.
کلی کې مو ژوند کړی کنه؟
ډېر وړم چې کلی کې و ډېر وړم، حتی د پنځو کلو وم.
د انجونو خو خاص دینی لوبې لري. انجونې کوم لوبه دی خوښه ده؟ فزن چې وړ ننځکی کې به چې لوی شي دغه چندرو یا دغه سدین نور لوبي.
ا د ننځک لوبه دی خان کې، حتی و سم ننځک لرم په کور کې. کلی کې چې کله وړم زما ملګری وی وړي وړي هغه سم بده ننځک بزی دی راکواله.
سره ودولې مو
و سره ودولې مو دی و بل کرم بوري ندير خان کې
ډوډۍ بم مور باندې په خواله.
او ډوډۍ بم په خواله کله کله مو چې هغه بناوي مونږ خپل راتول شټول د کلی جن کنه وي ټول بو یو چې مونږ په خوستوله ژبه کې ته چې سبات مکواله ورځم په پخې کې به ټول ګډه ورته کېنستو په باغ کې به میلا وکړ ټول ګډه.
په کلو کې ګودرونه دي، چینی دي، انجونی دي راځي. بیا دغه ښار ته چې ځین انجونی راشي نو زړه کې وایي کاش زم ګودر ته تلی شو. دلته خو نه ګودر شته او نه چینی شته دي. کله کله دغه سیرمان درځي.
اول نه راځي، زه ډېر وخت خوست نه راغلی یم. اوه کال کې زه خوست نه یم لاړه. بیا هم چې کله رایتي کې د مونږ کلی خاصه یو ویلا مکتب محروم دی دا مکتب ته ولاړ شي.
څنګه ورونه لاري؟
ورونه لارم زما ورونه مې دي چې سر دی یو زمانه وړه کایده.
تا سره وضعیت څنګه دا خور ورور ډیر جنگونه سره کوي تا څنګه؟
نه ولا د ما سره ډیر ښه خوښه دي، ځکه چې زه یوه خور یم، نوره خویندې نشته. ډېره راسره
نزدانه یې ورته
او نزدانه یم فامیل ته.
بس همداسې نزدانه اوسئ، خوشحاله اوسئ او خپل امیدونو ته ورسیږي.
مننه تاسو.
قدر من اوریدونکو، دا د آزادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسېده، خو بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو.